نو سم مخکې لدی چې اونیز 72 ته امید ظاهر مل وړاندې کی راځي د مهم خبرونو سره ټکی لا صالح محمد صالح څخاورو.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې 915 کسان په کورونا وایرس سخت شوي دي. دغه وزارت په یوه معلوماتي خبر پاڼه کې ویلي په دې موده کې 9 کسان مړه شوي او 178 تنه نور روغ شوي دي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي په وسله وال نشته کې 14 وسله وال طالبان وژل شوي دي. د امنیت قمندانۍ وایاند وایي چې نشته تیره شپه د مرکز په مربوطاتو کې شوي او په نتیجه کې 15 نور طالبان ټپیان شوي هم دي. وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د مدني حقوقو فعالان، سیاستوال او پیژندل شوي شخصیتونه پرون په امریکا کې د دریم وار لپاره د مړې شوي تور پوستي جورج فلوید په یاد راغونډ شول. شپږ څلوېښت کلن فلوید د مې میاشتې پر 15 په مینسوتا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې استا ورکړه چې دې مسئلې په امریکا کې پراخې مظاهرې وپارولې. کورونا وایرس په شمالي او جنوبي امریکا کې په خپرېدو دی. په تیرو 24 ساعتونو کې په برازیل او مکسیکو کې تر بل هر وخت په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي مړینې زیاتې شوې دي. روسي چارواکو په سایبریا کې د حرارتي برېښنا د یو برېښنا کوټ یو مسؤل نیولی دی. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې تېره جمعه د دغه برېښنا کوټ 20,000 لیټره ډیزل ځکې یوه سمندرګي او دو سیندونو ته توی شول. او فیسبوک وایي چې د حکومتونو تر واک لاندې رسنیو ته نه شیژدي، لکه د روسیې د سپوتنیک، د ایران پریس ټیوي او د چین سینهوا خبري اژانس ته، تر څو خلک پوه شي چې دا د حکومتونو تر ولکې لاندې رسنۍ دي.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تاسې ازادي رادیو اورئ. په ورسیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هدفي وژنو یا ټارګټ کلینګ زور اخیستی. په دې ډول بریدونو کې تر ډیره د ټولنې هغه قشر په نښه شوی چې ټولنیز نفوذ ولري او یا هم د ټولنې رساغه واوسي. قومي مشران، دینی عالمان، خبریالان د دې ډول بریدونو قربانیان دي. خو له روژې میاشتې راوروسته تر ډیره دینی عالمان او جماعتونه په نښه شوي دي او مرګ ژوبله هم لري. پکتیا، خوست، ننګرهار او کابل هغه ولایتونه دي چې په وروستۍ یوه میاشت کې په لمونځ کوونکو، ملا امامانو، د مدرسې زده کوونکي پکې په نښه شوي دي. د دې ډول بریدونو هدف څه دی؟ د ټولنې د رساغه خاموشي، ویره خپرول او که د جګړې نوی ډول. پر همدې موضوعاتو په روانه خپرونه کې له خپلو دوو قدرمنو میلمنو، د ولس جرګې پخوانی استازي ګل پاچا مجیدی صاحب او سیاسي فعال او د مسایلو تحلیلګر ډاکټر نجیب ننګیال سره بحث لرم. زه امید زهیر مریم. ډاکټر صاحب او همدا ډول مجیدی صاحب، تاسو دواړه خراغ لی بحث ته. زه پیل له ننګیال صاحب نه کوم. ننګیال صاحب، په دې بریدونو کې تر ډیره هغه کسان په نښه شوي دي چې په یو ډول یې د ټولنې د رفا او یا هم د افغانستان د ځان بساینې لپاره غږ پورته کړی، ولې د دې ډول قشر په نښه کول؟
سلامونه تاسو ته، مجلس صاحب ته، د خپرونې اوریدونکو ته. زما په فکر باندې دینی علما د افغانستان د اوسني نظام هغه بارز اسلامي رنګ هغه ملت ته، د دنیا ته، خلکو ته ښیي چې دغه څخه تر هغې خاصه طالبان، داعش دې څخه په ویره کې دي. فعلاً تاسو خبر یاست افغانستان د اوسني نظام تر چتر لاندې په لکونو علما، 400,000 پورې ملا امامان، په زرګونو مدرسې، په دیني زده کړو پوهنتونونه، همدغسې ټول هغه څه چې د دیني زده کړو دپاره، د دیني علماو دپاره ضرور دي، هغه اسانتیاوې په افغانستان کې شته. او د افغانستان د اوسني نظام دغه بارز اسلامي رنګ تر هغو دپاره د زغملو، د تحمل وړ نه دی. بل خبره دا چې دینی مشروعیت د جګړې وخت په وخت باندې د دینی علماو لخوا نه په پوره میړانه باندې هغه ننګول شوی ده. د دوی په خلاف غږ پورته شوی ده. دغه جګړه چې فعلاً د افغانانو په خلاف په افغانستان کې روانه ده، په دې کې مسلمانان وژل کېږي، دا هیڅ نوه دینی یا اخلاقي سیاسي مشروعیت نه لري. کله چې د دوی په خلاف باندې غږ پورته شي، د مسجدونو څخه، د منبرونو څخه، ترګر لدی څخه په ویره کې، یو ځکه د دوی د خپل جګړې لپاره هیڅ نوع دینی منطق نه لري. د دنیا هیڅ دارالافتا، د دنیا هیڅ مدرسه د افغان انسان د وژلو فتوا چې دا هغه ثابتولی نه شي چې په کوم کتاب په کوم مذهب باندې د افغان وژل چې دي هغه په افغانستان کې روا اوسېږي. تر اگر دغه ټولو د دې ټولو منطقونو د نه شتون له امله دوی اکثره هغه دیني علما چې هغه متبهر عالمان دي هغوی اکثره د دوی د جګړې منطق او مشروعیت یې ننګولی دی. وخت وخت خلک د دوی په خلاف راپورته کړي دي، ورته ویلي دي چې طالب چې دی، داعش چې دی، دا خوارج دي، دا افغانستان د نظام په خلاف یو یاغي باغي ډله ده او د یو مشروع نظام په خلاف باندې چې قوانین اسلامي دي چې کله خلکو رایه ورکړې وي یو مسلمان ملت ته او د مسلمانانو په رایه باندې خپل زعیم ټاکل سوی دی، داسې یو نظام په خلاف باندې وسله واله مبارزه یا وسله واله جګړه چې دا هیڅ نوه دیني منطق نه لري، یوازې اصول چې دغه نظام په خلاف جګړه کوي هغه یاغیان دي، د هغوی مرګ خراب دی او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هغوی په خلاف باندې جګړه کول دا دیني مشروعیت لري. یعنی افغان امنیتي ځواکونه د ټول دیني مسؤلیت څخه برخوردار دي دغه خلاف دغه ډلو ختمولو کې کار وکړي.
ډېره مننه.
دا هغه څه دي چې ترګري اکثره وخت خطا کړي دي او دوی دیني علما په نښه کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ان شاء الله بیا هم راګرځم. مجیدی صاحب، ډاکټر صاحب ننګیال یوازې پر دیني عالمانو باندې تمرکز وکړ، خو وروستیو کې زیر شو د ټولنې ځینې نور اقشار هم په نښه کېږي، هغه پکې خبریالان هم دي، قومي مشران هم په نښه شوي پکې، ډېر نفوذي کسان چې د ټولنې غږ یې پورته کړی دی، حتی خبریالان داسې ډول، البته چې ډېرې چسپکي مینونه دي او حت په کابل کې پلازمینه کې دا ډول بریدونه لاندې راغلي، په لوی تصویر کې څه شی کېدای شي د دې واژونو هدف او علت؟
زه هم سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ننګیال صاحب ته وړاندې کوم. ننګیال صاحب، ډېره ښه یوه برخه تشریح کړه د دیني عالمانو. تاسو ته معلومه ده چې دښمن دغه څو کاله چې په افغانستان کې جګړه روانه ده فقط د ممبر نه دوی استفاده کړې ده، د خلکو د مذهبي عقاید او احساساتو نه دوی استفاده کړې ده. د دې ترڅنګ کوم نو ځکه د موږ دینی عالمان ډېر په نښه کېږي، هغه دینی عالمان چې واقعا عالمان دي او په دین پوهېږي په مذهب، او د دوی دغه جګړه دوی ته ورته ناروا بریښي د دین او د کتاب له مخې، او دوی واقعا ډېر په جرأت مونږ علما د دې نظام ملاتړ کړی دی، په وار وارې کړی دی، حتی په دوی باندې ډېرې بدې حملې هم وشوې، ډله ییزې حملې هم ورباندې وشوې، دوی خپلې فتواګانې هم ورکړې. دا نه چې د افغانستان په سطحه، د نړۍ په سطحه. دلته بل بحث دا دی چې دوی چې کومه اراضي استعمالوي، په هغې اراضي کې قومي مشران هم د علماو تر څنګ خپل ډېر قوي رول لري په سیمه کې، جهادي قومندانان دي، قومي مشران دي، نور مخاور دي، حتی ایمونګه غا تحصیل یافته برخه ده. دوی د غواړي چې دغه مناطق کې چې دوی خپل وحشت او بربریت کوي، هغه به منطقه جګړه چې دوی الته پر مخ بیایي، دوی نه غواړي چې الته منطق او مازغه او الته مخاور خلک پېټ شتون ولري چې دوی د لپاره خان ګرځي. نو په همدې خاطر پلاکاو تر دوه لکو نه څه کم ایمونګه مخاور سپینګیری او د فکر خلک د ډیورن په دواړو کرښو کې شهیدان شوي دي دوی لخوا. نو دا ښیي چې دوی نه غواړي چې بل برخه چې په لوی خارونه کې اوس په اصطلاح چسپکی بمونه راغلي، دا یو برخه دي دوی د جګړې ده، ځکه دوی تویل شوي دي چې کومه هغه چې د امریکایانو سره قرارداد امضا کړی په هغې کې واضح ویل چې تاسو په لوی خارونو یا په بیزو باندې به تاسې حملې نه کوئ. نو د دې خاطر چې دوی خپلې حملې هم جاري وساتي او حکومت هم تر فشار لاندې راولي او هغه خپله وحشت هم همداسې دوامدار وساتي، په ښارونو کې هدفي وژنې شروع کړي، چې دې هدفي وژنو کې یوه برخه یې چسپکي مینونه دي چې د دولتي موټرو پسې یا د موږ د دولتي مشرانو په موټرو پسې دغه بمې خښوي او انفجارات ورکوي. دغه هم د دوی هغه د په اصطلاح د دوی د وحشت او د دوی د دهشت یوه برخه ده چې په دې ولس باندې.
ډیره مننه مجید صاحب، تشکر مجید صاحب، ان شاء الله بیا هم راګرځم. ډاکټر صاحب ننګیال، کله چې د برید مسأله یادو نو حتمن مسؤلیت هم ورګرځي ځنې کړیو ته، او حتمن یو کار دی چې کیږي، ترسره کیږي د یو چا لخوا، د یوې ډلې لخوا، چې هر څوک اوسي. اما په ځینو برخو کې د بریدونو مسؤلیت نه منل کیږي، اما په ځینو کمو مواردو کې دغه مسؤلیتونه منل کیږي. طالبانو په وروستیو کې د ډېری هغه بریدونو مسؤلیتونه چې په دغه ډول باندې شوي نه دي منلي، یوازې پر یوې خصوصي رسنۍ باندې د برید مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د منلو او نه منلو مسؤلیت په برخه کې هغه وضاحت چې باید موجود اوسي څه دی؟
ګوره دلته څو خبرې مهمې دي. په افغانستان کې حتی چې د مورقي له امله یو څوک خپل ژوند د لاسه ورکوي موثر طالب دی. کله چې یو حکومت موجود وي په یو ساحه کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې یو څوک خاندي او هلته خدمات نه رسېږي، هلته یو څوک ژوند د لاسه ورکوي، مسؤول هغه څوک دی چا چې دا ګډوډي جوړه کړې. په افغانستان کې د خدماتو په وړاندې خند طالب دی، که هغه رقم خدمات دي، که هغه امنیتي خدمات دي، که هغه سیبي خدمات دي، که هغه نور خدمات دي، د دې په وړاندې جګړه طالب جوړه کړې. د افغانستان د جګړې بستر د طالبانو ورکړی دی، یعنې طالب د ټولو ترهګرو ډلو دپاره یو چتر دی. که طالب مسؤلیت مني که نه مني، خو طالب د دې هر څه مسؤول دی. افغانستان کې که یو څوک یو لږې مري، هغه مسؤول طالب دی، ځکه طالب دا فرصت ورنه کړ حکومت ته، خلکو ته، چې هغه په ازادۍ سره حتی خپل د پانګونه وکړي، خلک راسي پانګونه وکړي، افغانستان رشد وکړي، اقتصاد یې ښه شي. طالب په هر نوع باندې د افغانستان د هرې بدبختۍ مسؤول دی. د دې دپاره چې که طالب یې مسؤلیت مني که نه مني، دا بیا افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. پاتې د بریدونو خبره ګوري، طالبانو یو خانه د متحده ایالات سره نه یو دغه کړی دی، د توافقنامه امضا کړی دی، د هماغې توافقنامې په اساس باندې دوی په ښارونو کې بریدونه نشي کولای. که څه هم دوی دا بریدونه کوي، د داعش په نوم یې کوي، په بل نوم یې کوي. تاسو په دې سرپیتري روغتون باندې برید ولیدی، د هغه نه مخکې نور بریدونه تاسو ولیدل. هدفي وژنې زیاتې کړي دي، مثلا نظامي کادرونه په نښه کوي، ژورنالستان په نښه کوي. هغه یعنی زه شخصا په دهیاو کال کې تاسو ویل سم چې په کرات د دوی د خوانه تهدید شوی، اسلام ګزاري شوی، خو دا یعنی دوی سرپه نه کوي، په هیچا باندې سرپه نه کوي. هیڅ افغان چې هغه د دوی په خلاف غږ پورته کوي، هغه دوی په آرام او په ژوند ته نه پرېږدي.
ډاکټر صاحب، زه بخښنه غواړم چې ستاسو خبرې پرې کوم، ډېره بخښنه غواړم. ولې دغلته اوس دغه هدف څه شی دی؟ تاسو مسؤلیت یوې ډلې ته طالب ته ارګزاره کړي، جګړې بستر یې موار کړی، هدف د طالب څه دی چې ولې دا کار کوي؟
ګوره څو خبرې دلته دا موږ په دې دلیل دا وایو. تاسو ولې د درې ورځو اوربند کې داعش چېرته وچبریدي کړی او په درې ورځو اوربند کې لشکر طیبه او القاعده او بل څوک چېرته وچبریدي کړی؟ دا څنګه ترهګري ډلې دي؟ کله چې د اوربند موضوع راځي، په اوربند کې بیا ټول سل په سل هر څه تامیني کراري، طالب جګ ټوپک کې دي، بیا ټوپک کې ښدل څه وایي، بیا یو ډزم نه کېږي. کله چې طالب ټوپک راواخلي، بیا ټول یې راواخلي. دا په همدې دلالت کوي چې د افغانستان کې د جګړې تر ټولو نه اساسي عامل چې دی هغه خپله طالبان دي، او دغه هر څه چې کېږي د دا طالبانو په اکاونټ کې جمع کېږي. یو پس چې د طالبانو هدف څه دی؟ د طالبانو هدف بیخي واضح دی. طالبان د استخباراتي جګړه مخته وړي، یو نیابتي د ایسای جګړه مخته وړي. ایسای په افغانستان کې یو واضح قوي نظام نه غواړي چې کابل کې رامنځته شي. افغانستان ته دوی د هدف د حکومت او د دولت په سترګه نه ګوري. دوی په افغانستان کې هغه د کشور کشایي خپل هغه هوس چې دوی لري، هغه اوس هم د ایسای د کرنلانو په فکر کې دی. دوی د نړۍ د نوي واقعیتونو سره، د یوویشتمې صدۍ د واقعیتونو سره لا تر اوسه پورې فکر کې نه دي، او د پاکستان د جنرالانو هماغه حماقت دی چې په افغانستان کې د افغانانو وینه تویږي. او دغه څه دي چې دا دوام نشي کولای. دا په نهایت کې د پاکستان په تجزیه، د پاکستان په تباهۍ تمامېږي، او د پاکستان د نظامیانو حماقت نړۍ ته بیخي واضح شوی دی. د دوی د لاسه د دوی په کور دننه بلوچان له دوی خفه، سینجال له دوی خفه، پښتانه له دوی خفه، بنګلادیش له دوی څخه بیل شوی. دا هماغه نیابتي جګړه ده چې پاکستان حمایه کوي، او د طالب په فکر کې راغلی په افغانستان کې جګړه مخته وړي. هر ورځ دلته ماشومان وژني، دلته په روغتونونو کې برید کوي، په هیچ چا دوی رحم نه کوي.
ډېره مننه ډاکټر،
یو قشر نه شي ښودلی چې په هغه قشر باندې طالب رحم کړی وي او هغه د طالب سره.
انشاءالله بیا هم درته راګرځم ډاکټر صاحب، ډېره مننه. مجیدي صاحب، موږ یو پښتو کې یو متل لرو چې خپل کور وساته او ګاونډی دې غل مه نیسه. دغسې یو متل دی، تر ډېره پورې مشهور هم دی. دلته فکر نه کوي یو برخه راګرځي زموږ خپل کورني مسایلو ته چې وشو کولای. اوس که زه د سیشن بې په ماښام برید یاد کړم چې د کابل په وزیر اکبر خان کې وشو، او دیني عالم ډاکټر ایاز نیازی پکې ووژل شو، فکر نه کوي چې دغه برید به دغسې پلان شوی نه واوسي؟ البته په کور دننه به هم ځینې مسایل پکې مطرح واوسي. د خپل د کور د ساتلو لپاره زموږ د کشفي ارګانونو کمزورتیا په دې برخه کې ورته البته پاملرنه وشي، یا حد اقل پرې بحث وشي. کوم موضوعات دي چې را مطرح کېږي چې هغه ته ګوته ونیول شي؟
ګورې، اول خو موږ هیڅ وخت نشو کولای چې مسؤلیت نه په اصطلاح شانه خالی کو او وایي چې موږ مسؤلیت دې نه لرو. او حکومت هم هیڅ وخت نشي ویلی چې زه دغه ستونزې لرم نو ځکه دغه پیښې کېږي. یو شي ته چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه، ګورې دې ټولو ستونزو مور جګړه ده. که چېرته ښه حکومت داري نشته، مشکل دې جګړې ده. که چېرته فساد په دې نظام کې ده، مشکل دې جګړې ده. نو هر برخې ته، چاته صحیح برخې ته ځي، هم د جګړې مشکل دی، د فرار د مغز د افغانستان نه چې کېږي د ډاکټر یا د استاد پونو د ټول د جګړې پیداوار دي د جګړې د لاسه دي. نو دلته ټوله ستونزه جګړې ته توجه کېږي، او جګړه چې څوک کوي په جګړې چې څوک تاکید کوي مسؤلیت مستقیما هغو ته راجع دی. ولې یو شی دا دی چې نیمګړتیاوې خامخا شته په حکومت کې، ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي په حکومت کې. متاسفانه تاسې د څو ورځې وګورئ په کابینې کې جوړېدو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي. داسې خلک کابینې ته راوستلی کېږي چې هغه دوسیې لري په نظام کې. دغه ستونزې شته دي، دغه ستونزو نه حکومت هم باید دغه ستونزې ومني او خپل مسؤلیت ومني. ټاکنې نه منلی کېږي، یو وایي چې ما ګټلې ده څوم ځل ده. دلته هغه اهداف چې خارجیان لري په راس کې امریکا په افغانستان کې، او بیا پاکستان لري یا نور، هغه په اصطلاح نیوباتی جګړه چې دلته چا جوړه کړې دي، هغو ته مونږ ګټه رسوو، ناخداګاه ګټه رسوو. که چېرته مونږ د یو لس حکومت خاوندان وای په افغانستان کې، شاید مدیریت ښه شوی وای، د حکومت مدیریت شاید خدمات خلکو ته خرڅ شوي وای، شاید امنیتی بخش کې مسؤلیت پذیری ډېره شوې وای لکه چې نه ده شوې، شاید داسې وړ خلک دلته راوستل شوي وای چې هغه وړتیا لرله. دغه حکومتونه چې جوړېږي، متاسفانه د سلاتې غوندې حکومتونه جوړېږي چې هغې کې اصلا پیاز ته ضرورت نه وي، ولې پیاز هم وراچولی کېږي، کشمش هم مرچ هم وچولی کېږي. نو دغه خلک دي چې دغه راځي په نظام کې ځای نیسي، او دا نظام ننګوي، د نظام خیر ښېګڼې خدمات ننګوي، او دوی د نظام تخریب ته اصلا دوی هم لکه طالب لاره
هواره.
په منځ کې ستونزه هم ولسته ده، د افغانستان ولسته ده. نو مونږ تاکید لرو چې باید په افغانستان کې حکومتداری باید خراب شي. یو شی غواړم چې هغه کوم تشریح کوم. یو ستونزه مونږ بلم لرو، متاسفانه افغانستان سیرومي حالت کې ده، او د سیرومي حالت کې هر شی چې مونږ ترا کوي امریکا دی خدای په جات نه را کوي. امریکا دی وي غوښتنې په اساس را کوي، و غوښتنه لري دوی. دا غوښتنه داده چې امنیتي قوا هم باید ډېرې پیاوړي نه وي، ګر چې کومه کونه ډېرې امنیتي قوا وته کړې دي، ولې هغه برخه چې مونږ ضرورت وتر لرو، مونږ د استخباراتو په برخه کې خصوصا د سرحد نه باندې یا د استخباراتو په پیاوړتیا کې امریکایان نه ولا قمندین لري، او نه غواړي چې دغه برخه پیاوړې شي، ځکه داسې ستونزې رامنځته کېږي چې د په جمعتونو کې د خار په زړه کې انفجارات.
ډېره مننه مجی صاحب، تشکر. ننګیال صاحب داسې به فکر کړی و چې زما ورته پام دی، تر ډیره پوری دغه دینی عالمان چې پنخه کیږي، ډیره هغه کسان دي چې په گاونډیو هیوادونو کې دینی زده کړه نه کړي. مولوی صاحب عبد الظاهر حقانی ته ولاړ شو او بحث په ولرو، همدارول مولوی صاحب ریحان ته، تر خوای مولوی صاحب انیازه چې درې واړه په نامدغه ډول باندې په څه ډول د هدفي وژنو په لړ کې ووژل شول. هدف څه شی کېدای شي د دغه ډول؟ او تر ډېره پورې هغه کسان مو چې د افغانستان پر ځان بساینه یې غوښته، د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ یې هم کوو، او خلکو ته یې ویل چې پر ځان باندې دغه ډېره ډاډه یې نه، دا کار نه دی، بلکې کار دا دی چې کار وشي افغانستان بساینې ته ولاړ شي. څه شی کېدای شي چې دغه ډول کسانو د غږونو د چپ کولو لپاره کېږي؟
ګوره، دا خو بیخي واضح ده. ما ویل چې هغه څه چې د افغانستان اوسني اسلامي نظام لري، د اوسني اسلامي جمهوریت لري، دا هغه څه دي چې طالبانو حتی په خپل هغه د اسلامي نظام او د شریعت دعوه یې کوله په خپل حکومت کې، دغه څه نمرې نه درلودلې. مونږ د دینی برخه کې، یعنی پیلان د حج او اوقاف وزارت فعالیتونه تاسو وګورئ، په ټول هیواد کې ما ویل 400,000 دینی علما فیلند دغه نظام تر چتر لاندې کار کوي. یوازې د هرات ولایت مثال تاسو واخلئ، هلته 100,000 دینی زده کوونکي یوازې په یو ولایت کې. بیا تاسو د کابل مثال اخلئ، د ننګرهار اخلئ، تاسو ورسره د کندهار اخلئ. دا غسی دي چې د دې څخه دی ویر لري، دا زموږ نظام د مشروعیت برخه ده. یعنی طالب حتی په تاسو په ټول د طالبانو په دغه اوسنی ډله کې، حتی د دوی په هغه مشرانو کې، تاسو ماته نشئ خدای یو دینی عالم چې هغه دی د مولانا ایاز نیازی، مولوی ریحان، مولوی ظاهر افغانی، یا مولوی حماد، یا د بل تر کچې پورې، یا د مولوی کچاپ تر لسمې کچې پورې اهمیت ولري. تاسو موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالب څوک دی، طالب روزل کېږي څنګه، هغه د خلاصې او د قدري وادي طالب ګوټی دی چې هغه کاملا په ټول جهالت سره راځي، د مسلمانانو وژلو دپاره هېڅ ډول منطق نه لري، او هغه بیا هم دا جګړې ته دوام ورکوي. مثلا ځانمرګ په کوم دینی منطق باندې څوک کولی شي چې ووایي چې ځانمرګ اول روا وښي، بیا یې په مسلمانانو روا وښي، بیا په مسجد کې په ملا امام باندې، د خدای په کور کې، په قرآن شریف کې بم کېښودل، او هغه الوزول، دغه شیان څوک ثابتولی چې دوی دی؟ دا دا یعنی معنا دا ده چې طالبانو په خپل ټوله ډله کې دوی بغیر له څو ځوانانو څخه چې کاملا په جهالت باندې اخته دي، دینی علما نه لري. دوی که دینی علما درلودلی له دوی به منطق سره وړاندې شوي وي، د خپلې جګړې د مشروعیت دپاره به یې مناظرې کړې وای. تاسو خبرې دینی علما څو څو ځله طالبان منطقا دوی ننګولي دي، حتی مناظرې ته یې بللي، تر دغه استاد سیاب پورې دغه طالبان را بللي دي چې راسئ تاسو د خپلې جګړې مشروعیت ثابت کړئ. همدغه تیر کال د دینی علماو یو لویه غونډه په مکه معظمه کې وشوه، هماغه ځای کې دوی چیلنج کړی شو، هلته غوښتنه ترې وشوه. د ټولې دنیا دینی علما راغلي وو، ورته وویل چې تاسو راسئ او خپل استازی مې راوبولئ، تاسو په افغانستان کې د خپلې جګړې لپاره دلیل وړاندې کړئ. طالبانو حتی ونشو کولی چې د خپلې جګړې د منطق ویلو دپاره یو کس یو د نماینده په حیث باندې راولېږي او هلته د دنیا د عالمانو سره دې په مکه معظمه کې کینی یو بحث دې دامه ورکړي. داسې یو څوک دوی حتی لري نه نه لري، اوس یې نه لري، پرون یې نه درلوده. یوازې نیابتي یو څو سیریز یو څو جاسوسان دي چې هغه په قطر کې کینی، کله په کوټه شورا کې کینی، کله په پېښور کې کینی، یا د حقاني شبکې په نوم باندې راځي په افغانستان کې. د ماول ډ نیابتي جګړه ده او همدغه مزدوري کوي، او دا دوی مزدوري همدا ده چې افغانستان دې ووژل شي، په افغانستان کې دې کورونه ړنګ شي، افغانان دې په زجر باندې اخته شي. که دوی د خپلې جګړې دپاره دیني منطق درلودلی، تاسو به د دوی د مناظرو چیلنجونه لیدلي وو، تاسو به د دوی غږ لیدلی وو، خو معنا یې دا ده چې دوی نه لري. زه دا اوس هم وایم، زما دا غږ به د نورا مجاهد هم اوري، بل به یې اوري، بل به یې اوري. دوی دې په خپله لوټې کې لس نفره لس نفره دیني عالمان را وښيي چې سړی ووایي دا واقعا دیني عالم دی، او دا یو جاهل او یو نواکی او د قدرې د خلاصې سړی نه دی، دی واقعا دیني عالم دی، د نړۍ په اسلامي نړۍ په یو حیثیت قائل دی. هغه د طالب جګړه
ډاکټر صاحب بخنه غواړم، د ډیر کله تاسو به هم اوریدلو اوسې چې دغه ډول بریدونه وشي، طالبان هم خپل غبرګون لري. د دوی وایندوی تاسو میادونه وکړه، زبی ولا مجاهد وای چې دوی په دغه ډول بریدونو کې لاس نه لري. ښکاره که څوک دغه ډول یو عمل رد کړي چې زه په کې ناس نه لرم، فکر کوم یو دریم ګډه قوت هم داسې څوک شته چې د دغه ډول بریدونو د کولو جوګو سی په افغانستان کې.
ما په سر کې وویل د جګړې لپاره ټول چاتر او د سر طالب آماده کړی دی. دا که په دامنځ کې هر څوک ته د مسؤلیت د طالب ځکه دی چې طالب دغه نظام دغه انارشي د رامنځته کړې ده، ګډوډي جوړه کړې ده. بل خبر دا ده چې طالبان یو جنجال لري، هغه دا ده چې کله وپوه شي چې په دې یو څوک ډېر خواخوږي لري او فوق العاده ولسي غبرګون سره مخامخ کېږي، بیا د هغه برید مسؤلیت نه اخلي. دا په کراتو کراتو په دا شل کاره چې موږ تاسو د دې شاهد یو، استخباراتي او معلومات او هغه بیا دا ښیي چې هغه خبرې طالب کړي خو مسؤلیت یې نه یې اخیستی. نو په داسې یو وضعیت کې طالبان په خپل مکر سره په چالاکۍ سره دا د افغانستان د خلکو له محاکمې څخه نه شي خلاصېدلی. دا هېڅ امکان نه لري چې دوی فکر کوي چې د افغانستان خلک دوی په خیانتونو باندې، د دوی په هغه ظلم باندې، په وحشت باندې نه پوهېږي. ټول په دې پوهېږي چې په افغانستان کې د جګړې تر شا د چا لاس دی، او حساب باید د دغه قتلونو د دغه بېګنا وژنو حساب به یوازې طالب ورکوي.
ډیر زیاته مننه د ژمنې سره سم ډاکټر صاحب ننګیال، زما او ستاسې البته ژمنم چې کړی و چې تاسې محدود وخت لرئ د هماغه ژمنې پر اساس باندې زموږ او ستاسې مخخه خو مجید صاحب سره د پاتې خبرونه زه دوام ورکوم. ډیره مننه چې را سره مو اړیکه واخیستل او بحث مو را سره دوام ورکړ. مجید صاحب، اوس ما وړاندې هم یادونه وکړه، ډیری هغه کسان په نښه شوي دي که دغه لیست سړی راواخلي چې په ټولنه کې دغه غوښته سمون یې غوښته چې ټولنه اصلاح شي، یا د ټولنې د آبادۍ لپاره فکر ووشي. اوس فکر خو داسې نه دی چې آیا دغه ډول رساغه ګونه خاموشه کیدل غواړي، یو ډول چوپتیا یا د سکوت حالت په افغانستان کې راشي چې څوک سکه خوخه خپل او داسې څوک نه وو چې د پښتنې لپاره غږ پورته کی، یا یو غبرګون لري دی عمل پر وړاندې.
واضح خبره ده چې یو برخه د دې هدفي وژنو همدا هدف ده چې هغه غږ چې پورته کیږي همیشه، ځکه تاسو په یاد وی لکه نور شهیدان دي مونږ نه عزیز صاحب همیشه دی وطن دی پاره غک پورته کول نه دی حکومت دی پاره دی ولست دی پاره یو غک و همیشه اته په نړیوالو ته هم جواب ورکول دی منبر لاره نه داخلي چارواکو تام. نو دوی دغه غک غواړي چې خفه کی او دا خامخه په هیواد کې په داسې مسایلو باندې ډیر زیات تاثیر لري. موږ په خپل دغه لاند سیاسي ژوند کې ګورو چې دی ولستون ډیر تکړه خلک دی، ډیر مخاور او ډیر ژباور خلک دی، ولې داسې واقع چې تر څنګ شوي دي دوی د تاثیر لاندې راغلي دي او خولې چپینی، ولې حتی موږ ته راغلي دي چې تاسو دغه څه چې وایي دغه ما وایي دا تاسو ته دستار خطا دی او تاسو ته به دا پیښ شي، تاسو ته به یعنی دغه ډار او ویره ولستې خوروي، او هغه برخه چې باید غږ د دې ولس په خاطر پورته شي هغه خفه کوي متاسفانه. ولې بیا هم با وجود دومره بربریت وحشت چې د ملک روان دی غږونه اوس هم شته دي، خلک غږاباسي د ولس په خاطر هم غږاباسي قربانۍ ته هم تیار شوي دي. ټوله ستونزه زه فکر کوم دی مونږ هم دا دی چې مونږ تر اوسه پورې یو خلل نشو یو خلل یو وخت کې چې مونږ یو واحد اداره ولرو همیشه څو ډلې حکومتونه به وجود ټاکنې شي مونږ باندې تحمیل شوی دی نور ادارې دی ملي مشارکت تر عنوان لاندې مونږ باندې تحمیل شوی دی ډېرې برخو کې د قومونو په نوم د مذهبونو په نوم د سمتونو په نوم هغه اشخاص راپورته شوي دي هغوی امتیازات اخیستي دي چې هغوی مغه خپله دمغه ولس په وینو لاسونه سره دي جنګي جنایات یې کړي دي نړیوال هم افغانستان ته د افغانستان د حکومت آینه کې چې د افغانستان حکومت ګوري کومې آینه کې نو هغه ګوري چې په دې کې خو جنګ سالار ناقص د حقوق بشر هر بلا فاسد و په دوسیه دار او په څارنوالي او محاکمو کې دا ورکه شتون لري نو غوې هم هغه نړیوال چې واقعا د زړه غوړی افغانستان سم راستو کې غوې هم دلته سردرګم کیږي دغه ټول هغه وضعیتونه دي چې متاسفانه دلته دا نه ده چې خداګا په خپل سر راغلي دا ټول دی او مدیریت لاندې یا دی یو برنامه لاندې په افغانستان کې دا روان دي او دا تر تاسو کله کې
مجید صاحب زب د خپل ورسته پښتنه وکما بخنه غوړم ساس خبرې ما قته کړی وس کله چې موږ د ټولنې یادونه کوو چې یو سوګرا پاسيږي د ټولنې لنفس خبر دی د ټولنې په ملاتړ باندې غږی یو ټولنه خپل غواړي چې سمون ته ورولي هغه د ټولنې په منس کې لمانځه ولاړ شي خو هم دا ټولنه بیا خاموشه اوسي دغه مثال په دې روسیو کې چې په امریکا کې د پټولي زرا سنوي کې دا بحث ډیر مطرح دی همدا اوس ساتمن په کتاب سي ګوري چې یو تورپوسته وبژل شو په وړاندې څومره لاریونه مظاهره وشو هغه غږ راپورته شو خو هم دلته ډیرې هغه کادرونه همدارنګ د ټولنې هغه کسان چې د رغښت لپاره کار کړی سمون د لپاره کار کړی خدمت کړی په نخښه کې ولې ټولنه خاموشي اختیاري فکر نه کوي چې دلته د ټولنې د تم یو شمیر مسولیتونه ورګرځي چې باید دای کی
بالکل ټولنه شکر او خوي ګوري په امریکا کې چې دی هم یو نهادونه چې د خلک سرکونو تر او باسي او الته بیا د دوی فزیکی امنیت خوندې ده دلته افغانستان کې تاسو ولر چې په جمعات باندې حمله وشوي په فوتبال میدان باندې د کرکټ په میدان باندې حمله وشوي په مظاهره چانو باندې حمله وشوي د انتخاباتو په پروسی باندې 14 وشوي خلک ډار اخیستي دي ډیر مسایل کې ولی بیا هم په هر صورت کې یو غږ باید پورته شي غږ د هغه ادرسونو پورته کوي شغه سیاسي عذاب دي دی غوی وظیفه ده دی غوی اساسی دندم داده خصوصا هغه ډله چې په اپوزیشن مون په افغانستان کې متاسفانه د ټوکل اپوزیشن نه درلوده چې ارشد ضرورت یو اپوزیشن په افغانستان کې موجوده افغانستان یو اپوزیشن نه لري نو د څه حالاتو کې باید اپوزیشن راپورته شي ول سرک تر او بسی کلګ وی کډیر وی یا عقلا غږ وبسی دی وی ادرس لا د اعصاب په نوم اصلا غږ باسل نشته هغه نه هدونه چې هغه ټول په حکومت کې شریف دي نو خپل ځان ته اکثره وخت په حکومت باندې ننګونی کیږي د حکومت د مان خلک کوي په خپل ځان باندې مونږ چې د حکومت مده باندې خلک یو مونږ چې غږ وباسو دغه یو په ګوت په شمیر خلک دي چې په مطبوعاتو کې یا په نور ځای کې هغه امکانات نه کار اخلي یا د نور د فیسبوک
ته ډیره زیاته مننه مجلسي
وی ګټه اخلي او خپل غږ پورته کوي هر ځای ته رسوي زه فکر کوم اساسي ستونزه دلته چې متوجه کیږي بیا هم هغه برخه ته متوجه کیږي چې باید ولس رهبری کوي په یو نوم ولې متاسفانه په افغانستان کې ولسی احزاب نشته
ډیره مننه
مجلس
ډیره مننه مجلس په خیر سه د ولس جرګې د پخوانی غړي او د چارو لشنون کې مجید صاحب څخه هم دا ډول د ډاکټر صاحب نجیب ننګیال څخه په باس کې را سره ګډون کړ درنو اوریدونکو خبرونه هم پاتې ورسیده خو
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ازادۍ رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه شي کولای
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.